پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم او غرم مو په خیر. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې اجرایه رئیس بلخ ولایت ته سفر کړی. هغه ولایت ته چې والی پر اجرایه رئیس تر دې مخکې سخت انتقادونه کړي وه. په پیل کې فریبا ظاهر خبرونه لولي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. د تورخم دروازه یو ځل بیا پاکستاني لوري تړلې ده او په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر د امریکا متحده ایالاتونو وهڅول چې د ایران د اټومي لانجې په اړه پر روانه غونډه کې د لاسلیک شوي اټومي تړون ملاتړ وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. ولسمشر غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته د دې سفر په اړه وویل
قرار است از ضمن سخنرانی جلاد ماف رئیس جمهوری در نشست
د وی تمده چې شغل ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وینا وکړي. همدارس به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ په یو لړ غونډو کې برخه واخلي او د ځینو نورو هیوادونو له مشرانو سره به وګوري. د ملګرو ملتونو دوه ویایم کلنۍ عمومي غونډه د سه شنبې په ورځ پیلېږي. د تورخم دروازه یو ځل بیا پاکستانی لوري تړلې ده او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې پر دې لارې د افغانستان لور ته واوړي یا د پاکستان خواته ورسي. دا لار پرون ماسپښین وروسته تر دې بنده سوچي په تورخم کې چاودنه وسوه. په دې چاودنه کې اوه ملکي افغانان او اته پاکستانی ملیشیا ځواکونه ټپیان شوي دي. د ننګرهار چارواکو د پولیسو دې غړي ته د مسافر لپاره د خوړو او پناه ځایونو سهولتونه برابر کړي دي. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن له کابل مزار شریف ته ولاړ. اجرایه رئیس د دې سفر پاڼه په یوې خبر پاڼه کې څرګندوي چې عبدالله عبدالله به د شهیدونو په مراسمو کې برخه واخلي او د بلخ د والي عطا محمد نور په ګډون به د بلخ له یو شمېر مسؤولانو سره وګوري. د سفر داسې مهال کېږي چې د اجرایه رئیس او د بلخ د والي ترمنځ په وروستیو کې د یو لړ اختلافاتو راپورونه ورکړل شوي وو. د وتر ته مالته افغانستان مهم خبرونه وسم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ راغله ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملت په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر د امریکا متحده ایالاتونو وهڅول چې د ایران د اټومي لانجې په اړه پر روانه غونډه کې د لاسلیک شوي اټومي تړون ملاتړ وکړي. تمه ده چې د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د ایران د اټومي تړون په ارتباط د امریکا، روسیې، چین، فرانسې، جرمني، بریتانیا او ایران استازي خبرې وکړي. ویسلی نبینزیا په نیویارک کې پرون خبریالانو ته وویل د ایران د اټومي تړون په اړه دا یوازې د روسیې نظر نه دی بلکې له امریکا پرته د دغه تړون د ټولو برخوالو نظر دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځمې په ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې د ایران اټومي تړون یو له هغو خرابو تړونونو څخه دی چې د تر اوسه لیدلی دی او دا تړون باید نه وای سوی. ټرمپ دا هم ویلي تاسو به وګورئ چې په دې اړه زه د اکتوبر په میاشت کې څه کوم. چین او روسیه د جمعې پر ورځ د شمالي کوریا پر ضد د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز رد کړ. واشنگتن ویلي دی چې د اټومي او لرې واټن وشتونکو توغندیو د ازموینې د مخنیوي لپاره په کار ده چې د شمالي کوریا پر ضد مستقیم اقدامات وسي. چین او روسیه وایي چې واشنگتن باید د دې لانجې مخه د خبرو له لارې ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویسلی نبینزیا وویل روسیه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې پر پیونګیانګ نور بندیزونه ولګوي او تر دې زیات به څه ونه کړي. وروسته تر دې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پنځمې په ورځ ویل چې د شمالي کوریا پر ضد مستقیم اقدامات وسي، په امریکا کې د چین سفیر هم د روسیې د سفیر په څیر د لانجې د هواري لپاره پر خبرو اترو ټینګار وکړ. او سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ د عراق د کردستان له خودمختارې سیمې وغوښتل چې د ټول پوښتنې په برخه کې خبرو ته غاړه کښېږدي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلی دی چې د کردستان د استقلال لپاره ټول پوښتنه به د اسلامي دولت ډلې د ماتولو هڅې اغېزمنې کړي. سپینې ماڼۍ د اندېښنې وروسته تر دې څرګندې کړې چې د عراق په کردستان کې پارلمان د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره د ټول پوښتنې پلان تایید کړ. د کردستان د خپلواکۍ په اړه له ټول پوښتنې سره ایران او ترکیه مخالفت کړی دی. دغه دواړه هېوادونه اندېښنه لري چې د عراق د کردستان خپلواکۍ د هغوی په اقلیت کردانو کې د بیلتون غوښتنه جذبه زیاته کړي. د عراق پارلمان د تیر سه شنبه پر ورځ د کردستان د جلا کېدو په اړه د ټول پښتنې له پلان سره مخالفت وکړ او صدر اعظم حیدر العبادی ته یې صلاحیت ورکړ چې د عراق د اتحاد پر ضد د هر اقدام مخنیوی وکړي او د کردانو له مشانو سره خبرې وکړي. د خبرونو پای
تاسو آزادی رادیو ته ورسید. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې راځي چې اجرائیه رئیس بلخ ولایت سفر کړی. هغه ولایت چې والی پر اجرائیه رئیس تر دې مخکې انتقادونه کړي وه.
شخصا والی صاحب تشریف آورده بودند در میدان هوایی. از این قرار است اونا در مراسم یادبود از هفته شهید شرکت کنند.
له پرون راځي تورخم دروازه یو ربیا د مسافرو پر مخ تړل سوی. له دروازې هاخوا راګیر مسافر وای:
مونږ غواړو چې زر تر زره دغه لاره د عوامو په مخ باندې خلاص شي. ضعیف خلک دي، نه د دې اجازه ورکړي چې یو بوتل اوبه راولي دکان نه یا بل چېرته لاړ شي.
د وتلي لیکوال، شاعر او خبریال استاد سعدالدین شپون جنازه پرون په لغمان کې خاورو ته وسپارل سوه. ګڼ لیکوال او فرهنګیان هم ورسره وه.
ژورنالیست و دتمن ژورنالیست هیواد نه مهاجر شو ولاړ، ژوند یې په امریکا کې کاوه، لیکن له افغانستان نه بیل نه شو.
د زهرو کاروان د نشه یي موادو د کښت او قاچاق د زیانونو په اړه ځانګړی پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس د یو دولتي هیئت په مشرۍ نن بلخ ولایت ته سفر وکړ. دا سفر په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د جمعیت ګوند په مشرتابه کې چې هم یې اجرائیه رئیس او هم د بلخ والی له مخکښو غړو ګڼل کېږي د اختلافاتو خبرې سوي دي. د اجرائیه ریاست یو ویاند ویلي دی چې ښاغلی عبدالله به د شهید اونۍ په مناسبت جوړ سو مراسمو کې برخه واخلي. حدیث پردیس په کابل کې دی له نور تفصیل سره.
بلی صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغان حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن سهار د لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ بلخ ولایت ته سفر وکړ. د اجرائیه ریاست د ویاند مرستیال امید میسم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې بلخ ته د ښاغلي عبدالله د سفر هدف د شهید ونۍ په مناسبت په جوړ شویو مراسمو کې ګډون او همداراز د بلخ له والي عطا محمد نور سره خبرې اترې ښودل شوې دي. ښاغلي میسم د خبرو په یو برخه کې که څه هم دې ته اشاره ونه کړه چې د بلخ د والی او همداراز د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ اختلافات حل شوي که څنګه، خو ده وویل چې د ښاغلي عبدالله هرکلی ته عطا محمد نور هوایي ډګر د مزار شریف هوایي ډګر ته راغلی و. خلج په دې برخه کې د ښاغلي میسم د خبرو یو برخه له اوریدونکو سره واورو.
رئیس جمهوري اسلامي افغانستان در رأس یک هیئت گرانپای دولتی امروز صبح عازم شهر مزار شریف گردید. در اونجا توسط مقامات محلی ولایت بلخ در میدان هوایی شهر مزار شریف موضع استقبال قرار گرفت. شخصا والی صاحب تشریف آورده بودند در میدان هوایی. از این قرار است اونا در مراسم یادبود از هفته شهید شرکت کنند.
له ښاغلي عبدالله سره په دغه سفر کې یو شمېر جهادي قومندانان، دولتي چارواکي هم مل دي. ټاکل شوی د بلخ ته د ښاغلي عبدالله سفر یو ورځینی دی او دلته به له والي او داراز نورو چارواکو سربیره تمه ده چې له یو شمېر نورو جهادي مشرانو سره هم خبرې اترې ولري. ښاغلي عبدالله نن سهار په یوې غونډه کې چې د شهیدانو د ونۍ په مناسبت جوړه شوې په دې غونډه کې ګډون وکړ. همداراز دې غونډې ته د بلخ والي عطا محمد نور خبرې وکړي او بیا یې هم د پخوا په څیر پر حکومت جدي انتقادونه درلودل. دا په داسې حال کې ده ښاغلی عبدالله په داسې حال کې بلخ ته سفر کوي چې تر دې وړاندې د بلخ والي عطا محمد نور په ټوله کې په حکومت او په مشخصه توګه پر ښاغلی عبدالله جدي انتقادونه کړي دي او تمه ده چې ښاغلی عبدالله که څه هم له پخوا داسې رپورټونه موجود و چې ښاغلی عبدالله به په دغه سفر کې هڅه وکړي چې په یو شکل د بلخ له والی سره کوم اختلافات چې د له حکومت سره یو مشخص توګه له د سره لري د لری کولو په هدف هڅه وکړي. بل سالس
ډیر مننه. له حدیث پر دې څخه مو وردل چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د یو دولتي هیئت په مشرۍ بلخ ولایت ته سفر کړی دی. دا سفر په داسې حال کې چې په ورستیو کې د جمعیت ګوند په مشرتابه کې اختلافات راغلي دي او د بلخ والی د اجرائیه رئیس پر ځینو کړنو باندې انتقادونه کړي دي. حدیث پر دې د سیاسي ولایت تحلیلګر پر همدې مسلې له تحلیلګر قدرت الله ځواک سره مرکه کړي.
دغه دوه شخصیتونه چې ول ځینو مسایلو باندې تاسو یادیږي چې کمپاین په وخت کې عطا محمد نور له کابل عبدالله نن لاړی اعلان کړی و چې په پراخ کمپاین او په بلخ کې د نور ولایتونو سره د ولایتونو تاسو فنا له هغه وروسته د دوی اړیکې د ولسمشر سره د ډاکټر عبدالله نزدېوالي له امله د دوی اړیکې سره خړپړې سولې. په دغو اساس شرایطو کې زه دغه ګام ډېر مثبت ښکاروم چې د امریکا نوې اعلان شوې ستراتیژي د افغانستان لپاره هغه ایجابي چې موږ باید خپل ملت کچه کتپالو ترمنځ د اقوامو ترمنځ د ټولو ترمنځ د مختلفو کمپونو ترمنځ د مختلفو اقتصادي بانکونو د ډلو ترمنځ باید چې یو یووالی را پیدا کړو.
بلې ځواک صاحب، که څه هم تاسو یو څه اشاره وکړه چې په اوسنیو شرایطو کې دغه ګام مثبت دی، او تاسو په دې هم پوهیږئ چې په دې وروستیو کې د ځینو سیاسي مشرانو ترمنځ اختلافات او درز ځینې ستونزې هم پیدا کړي دي، نو فکر کوي چې حکومت یا اجرائیه رئیس به وکړای شي چې هغه مسایل چې پخوا د حکومت او د عطا محمد نور ترمنځ موجود و هغې ته یو مناسبه حل لار عمومي؟
تاسو فکر وکړئ چې ډاکټر صاحب عبدالله په دې سفر کې یوازې نه ده، ده سره یو ډېر غټ هیئت للی ده. په دې سفر کې په دې هیئت کې موږ مختلف ترکیبونه لرو، پخواني قومندانان، جهادي قومندانان په دې هیئت کې شته چې د جمعیت اسلامي ول، په دې هیئت کې موږ قومي مخور سپینګیري لرو، په دې هیئت کې موږ دینی علما لرو، مخور شخصیتونه لرو. په همدې خاطر باندې زه خوشبینه یم د ډاکټر صاحب عبدالله دې سفر ته، او دا د ملي روغې جوړې یا مصالحې
او روسي پختنه مې زواک صاحب دا کوله چې په دې روسيو کې تاسو په جریان کې استه چې یو ائتلاف چې د افغانستان د ژغورنې په نوم ائتلاف چې خغلیاتا د ائتلاف مهم غړی وو، هغه هم په همداسې شکل تر اوسه پورې پاتې شوی او موجودیت یې نه دی اعلان کړی، نو فکر نه کوي چې د ډاکټر عبدالله تګ او هلته له عطا محمد نور سره به خبرې په یو شکل هڅول وي چې دغه ائتلاف چې شکل نیولای په دې رابطه باندې کوم جدي موقف چې دوی د حکومت پر وړاندې لري په هغه کې یو څه نرمښت راشي؟
بالکل، مشکل چې یو له اهدافو نه دغه ده. تاسو وګورئ صلاح الدین رباني اوس په هند کې د داخل په هیواد کې په داخلي لحاظ باندې ډېر مهم موضوعات مخکریان دي. په دغه سيناريو کې فکر کوم چې صدقه به هم یوازې پاتې شوی او د ډاکټر صاحب عبدالله تاګ بلخ دغه زیری موږ سره کوي چې دغه ائتلاف به یا به ډېر ژر سره وپاشل شي او یا هم یو نتیجې ته سره ورسیږي له دولت سره.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر قدرت الله ځواک و چې بلخ ته د اجرایه رئیس د سفر او په جمعیت ګوند کې د اختلافاتو په باب خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو نړیواله مسأله تعقیبوو. روسیې او چین د شمالي کوریا پر ضد د لا نورو اقداماتو په اړه د متحده ایالاتونو غوښتنه رد کړه. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تازه بندیزونو سره سره بیا هم پرون بالستیک توغندې وازمایه. رضوان مراد د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د کړکېچ موضوع تعقیب کړي. په سټوډیو کې را سره دی مراد صاحب. امریکا له روسیې او چین څخه غوړي چې د شمالي کوریا په وړاندې نور څه ډول ګامونه پورته کړي؟
امریکا له روسیې او چین غواړي چې د ملګرو ملتونو د تازه بندیزونو اخوا هم د شمالي کوریا پر ضد اقدام وکړي. د مثال په توګه له روسیې سره هغه د بشري قوې په برخه کې شمالي کوریا همکاري لري، روسیې ور سره ډېره پراخه همکاري کوي. د غراس تیل ډېر زیات له چین نه شمالي کوریا ته ځي. دا هغه څه چې امریکا غوښتل چې په شمالي کوریا باید تیل بند کړي. نو دواړو هیوادونو دا رد کړی ده، وایي چې موږ هغه بندیزونه د ملل متحد یا ملګرو ملتونو در سره تایید کړه، خو اضافي اقدامات د شمالي کوریا پر ضد نشو کولای. او باید امریکا نه غوښتي دواړو هیوادونو چې د خبرو لارو او ډیپلوماټیکو هڅو له لارې د شمالي کوریا موضوع حل کړي.
بل امارات په روسیې او چین پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د ورستیو بندیزونو ملاتړ کړی وو، نو آیا اوس یې دریز بدل شوی ک مسله بل ده؟
نه، دریز نه دی بدل شوی. سالی صاحب، ځکه کله چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هغه پریکړه لیک مسوده وړاندې شوله، په هغه کې امریکا د شمالي کوریا د ټولو نساجي صادراتو بندیدل او شمالي کوریا ته د هر ډول تیلو بندول یعنی د لګډولو بندولو غوښتنه کړې وه. روسیې بیا او چین بیا مخالفت وکړ او امریکا بیا په هغې برخه کې په شا شوه، ویل چې یوازې خام تیل به شمالي کوریا ته نه ورکول کېږي. نو په دې خاطر روسانو هم دا ویلي چې د اټومي ازمایښتونو په وړاندې عکس العمل نه ښودل به په نړۍ کې د روسیې دریځ ته هم زیان ورسوي. نو موږ له امریکا او نړۍ سره یو چې باید اټومي تجربې ونشي، او په دې خاطر یې هغه پریکړه لیک تایید کړ.
شمالي کوریا څه وایي چې ولې له بندیزونو او دغو جدي خبرداریو سره سره د توغندیو او یا هم اټومي ازمایښتونو لړۍ جاری ساتلې ده او مخې نه دي نیولې؟
د شمالي کوریا د مشر په حواله تازه رپورټونه وایي چې نوموړي ویلي چې موږ غواړو چې له امریکا سره خپل پوځي ځواک برابر کړو، او هر کله چې امریکا د قوت د استعمال له ګواښ څخه تیر شي موږ بیا حاضر یو چې خبرې وکړو. تر څو چې امریکا د زور خبرې کوي موږ هم غواړو چې امریکا سره په زور خبرې وکړو.
ډېره مننه رضوان مراد څخه. ومردل چې روسیې او چین د شمالي کوریا پر ضد د لا نورو اقداماتو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو غوښتنه رد کړې ده. مرضیه احمدزی اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د متشبثینو عالی بورد په کابل کې د پاکستان له سفارت څخه غواړي چې د تورخم دروازه د خلکو او سوداګرو پر مخ پرانیزي. د متشبثینو د عالی بورد مشر حمودی ناجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم له لارې هر ورځ 2500 ټنه تازه او وچه میوه او دغه راز نور سوداګریز توکي بهر ته ځي. نوموړی وایي چې دغه لار د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته هر ورځ له 1,000,000 افغانۍ څخه ډیر تاوان رسیږي. پرون د جمعې تر غرمې وروسته د تورخم هغه غاړه چاودنه وشوه چې بیا وروسته دروازه د خلکو پر مخ وتړل شوه. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د تورخم دروازه په ورځو د هر ډول تګ راتک پر مخ تړل شوې ده. په ننګرهار کې د کبانو د روزنې لپاره سبان د شل حوزونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیمزی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه حوزونه د کبانو د صنعت د ودې په هدف به سود او سره رود ولسوالۍ کې جوړ شوي دي.
په لحاظ د ماهیت روزنې صنعت ډېر کم لګښت لري او ډېر زیات عاید او ګټه لري، او زمونږ په ننګرهار کې د ماهیانو غوښې لپاره تقاضا فوق العاده وجود لري. نو د بازار موندنې په برخه کې به ماهی روزونکي فارمداران کومه ستونزه ونه لري.
رحیم صاحب وایي چې دغه حوزونه د کرنې وزارت له لوري د 6,000,000 افغانۍ په لګښت جوړ شوي دي. نوموړی وایي چې هر حوز د کبانو د 1 ټن غوښې د تولید ظرفیت لري. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړۍ 1,200 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1,900 افغانۍ، د وریځې او درنی منی بوجۍ 1,350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,200 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,500 او 1 لیتر ډیزل په 3,500 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 1,600 افغانۍ او 1 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 1 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1,30 افغانۍ.
لمرزی احمد زی سخمو اقتصادی خبرونه واوریدل. په اقتصادی خبرونه کې یو خبر دا و چې لپرون راځي تورخم دروازه یو ور بیا د مسافر پر مخ بند ده، چې د مسالې اقتصادي زیانونه هم اړولې دي. د دروازې دوړو لوري ته مسافر د لارې د خلاصېدو انتظار باسي. دغه مسافر وې دوی له ګڼو مشکلات سره مخامخ دي او له چارواکو غوښتنه کوي چې د تورخم دروازې د خلاصېدو په تړاو دي جدي اقدام وکړي. تفصیل له جلال آباد د ازادي رادیو د خبريال شاه محمود شنواری راپور کړي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د جمعې ورځې غرمه مهال شاوخوا 1:30 بجه پاکستاني ځواکونو یو ور بیا د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ تړلې. د ریپورټونو له مخې پاکستاني ځواکونو یاد لاره ورسته له هغه وتړل چې پرون د جمعې په ماسپخین د تورخم دروازې هاخوا د چاودونکو توکو چاودنه وشوه، چې له امله یې اته پاکستاني ملیشه او افغان مسافر پکې زخمیان شول. د ننګرهار ولایت وینا تولاخ غنی وایي هغه مسافر چې د دروازې دی غړه پاتې وو د هغوی لپاره د خوراک او سرپنا سنځي واری کړی.
سارختنه باندې د ترخم خاروالۍ له لوري مسافرینو ته د استوګنې په موخه او د نورو سهولتونو برابرولو په موخه بشپړ امکانات برابر شوي. سهولتونه تنظیم دي. ولې زموږ د مسافرینو هیله دا ده چې دوی اوس مهال تګ راتګ څخه ډډه وکړي، کله چې لاره پرانستل شو موږ به دوی ته معلومات شریک کړو، به دوی کولی شي لاړ شي.
خو د تورخم دروازې هاخوا په سلګونو مسافر بند پاتې دي او ویل سختو مشکلاتو سره مخ دي. د ګلستان تمیم او ډاکټر واقف نیازی په نومونو دوو تنو چې د تورخم دروازې هاخوا بند پاتې دي ازادي راډیو ته د ټلیفون په لیکه وویل چې په سلګونو افغان مسافر چې اکثره ناروغان میرمنې ماشومان او سپینګیري دي له پرون ورځې راهیسې بند پاتې دي او پاکستانی ملیشا ورته یو لوري ته هم د تګ اجازه نه ورکوي.
موږ غواړو چې زر تر زره دغه لاره د عوامو په مخ باندې خلاص شي. دلته یو ډول ناروغان دي، مسافرین دي، سپینګیري دي، ضعیف خلک دي، نه دا دې اجازه ورکوي چې یو بوتل اوبه راوالي دکان نه یا بل چېرته لاړ شي یا یو د ناستې ځای ځانته پیدا کړي د تملاستو خواسې د ضرورتونه دلته نشته دی.
دا مهال په تورخم کې ټول منتظرین ناست دي، په دې کې مخکې مې وویلې ښځې ماشومان ناروغان ټول داخل دي. دلته چې دي هوټلونه هم دشي لوړ درسیت نه لري، د زنانو دپاره هېڅ نوه سهولت نشته، د نورو مسافرینو دپاره نشته. ټول په اډو کې پراته دي. که کوم ماشوم یا کوم سړی د دې خاطره چې یو ګیلاس جوس واخلي یا یو بوتل اوبه واخلي سړک ته لاړ شي، هم د خاصدارو ملیشه له لوري په یعنی امر ورته شوی دی چې باید وډبول شي. په هغه دوسره چې کوم ډانګي دي په دې باندې وویل شي خو اجازه نه ورکول کېږي.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي د تورخم دروازې د خلاصېدو په تړاو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي، خو په خبره یې هیله مندي شته چې ډېر ژر به دا دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه شي.
په راپور کې مو واوریدل چې له پرون راهیسې تورخم دروازه یو اربیا د مسافرو پر مخ بنده ده. د دروازې دواړو لوري ته مسافر د دې لارې د خلاصېدو انتظار باسي. وتلی لیکوال، شاعر او خبریال استاد سعد الدین شپون چې تېر اونۍ په امریکا کې وفات شوی و، پرون د لغمان ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په جنازه کې د دولتي چارواکو تر څنګ د استاد شپون په سلګونو مینهوالو ګډون کړی و. نور حال له جلال آباده د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
استاد حبیب الله رفیع هم یو له هغو چې د استاد شپون په جنازه کې ګډون کړی و. نوموړي وویل چې استاد شپون داسې یو لیکوال و چې په داستاني ادبیاتو کې تلپاتې اثر پرېښودل.
خپل ځانګړي سبک خاوند، داستاني ادبیات یې د طنز په مالګه مالکین، او په عین حال کې د خپلو هنري اثارو کې د خلکو ژوند موجوده حالات را ټول منعکس کړي. ژورنالیست و، دردمن ژورنالیست، د هېواد نه مهاجر شو، ولاړ، ژوند یې په امریکا کې کاوه، لیکن له افغانستان نه بیل نه شو.
په فرهنګي چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار استاد اسدالله غزنفر وویل د استاد شپون اثر به په پیړیو پیړیو له راتلونکو نسلونو سره خبرې کوي.
استاد سعد الدین شپون وفات د افغانستان فرهنګ او ادب ته نه جبرانیدونکې ضایعه ده. البته استاد به د خپلو آثارو په برکت له موږ سره په پیړیو پیړیو، له دې ملت سره په پیړیو پیړیو خبرې کوي. خلک به له آثارو استفاده کوي، خلک به له لارښوونو استفاده کوي.
شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان استاد شپون داسې یو لیکوال یاد کړ چې لیکنې یې د لوړ ذوق د خاوندانو هنري تنده خړوبولی شي.
د استاد ارواښاد شپون آثار داسې دي لکه د بیمار دپاره انار. هغه کا شعر لیکلی دی، کم شعر یې لیکلی دی، خو دغسې شعر دی چې شاهکارونه پکې دي. په نثر کې د دوی سب یو ځانګړی سب دی، دغسې ژبه یې لیکلې ده، دغسې آثار یې پکې پنځولي دي چې ستا زړه اوبه پیچکي. د یو ډېر لوړ ذوق والا څښتن چې د دوی آثار لولي نو زړه دی وای چې کاشکې دا مالک لی وای.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر محمد رسول باوري په خپلو خبرو کې وویل د استاد شپون مړینه یوازې په تسلیت نشي جبرانېدلې.
موږ دا غشیو جنیتل ستوري د لاس اور کړی دی چې هغه نه یوازې د شلمې پیړۍ د ورستیو او د یوشتمې پیړۍ د پیل د لسیزو مخکښ تر لیکوال و چې هغه نه جبرانکېدونکې ضایعه موږ په یوه تسلیت نشو جبران کولی.
استاد سعد الدین شپون په 1911 لمریز کال په کندوز کې پیدا شوی و او په 1906 لمریز کال د سنبلې په 19 نیټه چې د 2010 کال د سپتمبر د 10 نیټې سره برابر و د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ورپېخې ناروغۍ له امله عمر او خاکی جسدی د سپتمبر په 15 نیټه د لغمان په قرغیو ولسوالۍ سرغکانو سیمه کې خاورو ته وسپارل شو.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirario.
د کابل چاپ رسپانو د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي او ځینې هیوادونو ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. اجمل تورمن ورته کتنه کوي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غړو کې د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په تړاو او دغه ستراتیژي پر وړاندې کې د ځینو مسایلو او موضوعاتو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. سرخط خپلواکي ورسپانې خپلې سرمقالې ته دا عنوان ورکړی دی. خواجه خلیل اس بیرته راستون شو. د سرمقالې لیکونکي هدف له خواجه څخه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد آصف دی چې افغانستان او جنوبی اسیا ته د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته چې پاکستان پکې د ترهګرو د ملاتړ لامله تر سخت فشار لاندې دی، تازه د چین، ایران او ترکیې له سفر بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی. په سرمقاله کې راغلي پاکستاني چارواکو ظاهرا له دغه سیمه ییز سفر نه څه نه دي ترلاسه کړي، خو دغه هیواد رسنۍ تبلیغ کوي چې د خواجه محمد آصف سفر له لاسته راوړنو ډک و. د سرمقاله لیکونکي باور دا تبلیغات ځکه سم نه دي چې چین، ترکیې او ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سرمقاله لیکونکي لیکلي په دې توګه د سیمې په کچه د پاکستان د لومړنۍ لابیګرۍ کار ناکامه شو. په سرمقاله کې راغلي پاکستان ته اوس یوه لاره پاتې ده او هغه له ترهګرۍ سره ریښتینی مبارزه ده. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا د یکشنبه په ورځ په امریکا کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ګډون او وینا په اړه لیکلي دي. په سرمقاله کې راغلي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغان ولسمشر ګډون سخت ځکه مهم دی چې امریکا د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړې ده. د سرمقالې لیکوال لیکلي ولسمشر په داسې حال کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون او وینا کوي چې د ترهګرۍ ځالې ملاتړ کړی او تر شا یې ولاړ هیوادونه په ډاګه شوي دي. د سرمقالې لیکونکو په باور ولسمشر به په دغه غونډه کې د امریکا او نړیوالې ټولنې د لا ملاتړ جلبولو هڅه وکړي. افغانستان مخ خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله نننۍ غونډه کې په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی په حواله په یو مطلب کې لیکلي په افغانستان کې د امریکا نوې سیاست یو روښانه بدلون ښیي. د مطلب لیکوال لیکي نوموړي دوو بدلونونو ته اشاره کړي. لومړی دا چې په دغه سیاست کې پاکستان ته د دښمن په توګه کتل شوی او دوهم دا چې په افغانستان کې د هند د لا مداخلو له لارې پاکستان ویرول شوی دی. په مطلب کې دا هم راغلی چې نوموړي ویلي د امریکا دغه نوې سیاست که ونه شي کړی ځینو اساسي په ځانګړي ډول د طالبانو په برخه کې تناقضاتو ته ځواب ووایي، بې ګټې او بېکاره به وي.
پرون په کابل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا د استازو ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شوې ده. د دې غونډې جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه به واورو چې آیا څه تمه لري، آیا پاکستان به چې په دې وروستیو کې اوربندي فشارونه زیات شوي په دغسې غونډه سره د افغانستان په وړاندې خپل دریځ بدلوي.
حیدر خان صاحب ده پاکستان خود ډیر وادي کړی دي خړایو کې شدا غشتي په خپل واده عملو دا به هم د دې په ګټه په خیری هم زموږ امریکا نړیواله ټولنه باید مشارونه پر راوړي چې دواړه خواته خیر او ګټه ورسیږي.
تدولی سادات ما پاکستان په دې مورد کې صداقت نه لري. کلونه تیر شو پاکستان د افغانستان سره یو نو دښمنی پیل کړی ده. دا دښمنی د دې هدف په دې کې دا دی چې په افغانستان کې د حکومت دی ولري چې د دې د منافع وي ساتونکي وي.
احمد شاه بابا کرخیل ما ضرور دا خو نتیجه نه وګدی پاکستان سره سوزل کې نه ساغه یو ک هغه خپل وفا بخانه لري وادي کوي خو وفا نه کوي وادي سره دا خو باید چې فشار پیراوړي هوښ چې یو هغه عمل وکړي چې دا نتیجه ورکړي. دا بې فایده ده چې څومره زیو راځي کینی ایز
ز خیال باشه اس کلم پاکستانیان خپل پښمنو باندې وفادارین نکړي انده کې نکړي موږ په دې باندې بالکل متفقین یو. دې بګونه سیاست دار کلم سره خپل بګونه سیاست
د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه مو واوریدل. په اروپایي شهرونو کې به انټرنیټ وړیا سي. نور له اسمت سروان ناغري.
اروپایی اتحادیه په شپږ زره ښارونو کې د وړیا وای فای انټرنیټ د مهیا کولو لپاره د 160 میلیون یورو پروژه تصویب کړه. د اروپایي اتحادیه د پارلمان خبري آژانس د راپور له مخې د دې اتحادیه د پارلمان غړیو تقریبا د اتحادیه په درستو هیوادونو کې د انټرنیټ د وړیا کېدو ملاتړ کړی دی. د دې پروژې د عملي کېدو په صورت کې به په کتابتونونو، دولتي او غیر دولتي ادارو، روغتونونو او د ښار په عمومي ځایونو کې خلک وړیا وای فای یا بي سیمه انټرنیټ لرلی شي. اوس هم د ډېر شمېر اروپایي ښارونو په رستورانونو، دولتي ادارو، تمځایونو، روغتونونو، شاپنګ مالونو او ځینو پارکونو کې انټرنیټ وړیا موندل کېږي. د اروپایي پارلمان غړي وایي دا پروژه چې وای فای څلور ای یو نومیږي د خلکو عواید به زیات کړي. د ډېرو په باور هر څومره چې انټرنیټ عام او وړیا شي په همغه اندازه به د انټرنیټ له لارې تجارتي راکړه ورکړه او اعلانونه زیات شي.
دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر نورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. ولسمشر غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې کې برخه اخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده شغلی ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وینا وکړي او همدارس به د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دې سفر په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د غونډې تر څنګ په یو لړ غونډو کې برخه واخلي او د ځینو نورو هیوادونو له مشرانو سره به خبرې وکړي. د تورخم دروازه یو ځل بیا پاکستانی لوري تړلې ده او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د لار پرون ماپښین وروسته ترغ بند سوچي په تورخم کې چاودنه وسوه. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن له کابل مزار شریف ته ولاړ. اجرایی ریاست د سفر په اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې عبدالله عبدالله به د شهیدونو په مراسمو کې برخه واخلي او د بلخ ته والي عطا محمد نور په ګډون به د بلخ له یو شمېر مسؤلانو سره وګوري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر د امریکا متحده ایالاتونو وهڅول چې د ایران د اټومي لانجې په اړه په راروانه غونډه کې د لاسلیک شوي اټومي تړون ملاتړ وکړي. تمه ده چې د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د ایران د اټومي تړون په ارتباط د امریکا، روسیې، چین، فرانسې، جرمني، بریتانیا او ایران استازي خبرې سره وکړي. چین او روسیه د جمعې پر ورځ د شمالي کوریا پر ضد د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز رد کړ. واشنگټن ویلي دی چې د اټومي او لرې واټن ویشتونکو توغندیو د اسماینو د مخنیوي لپاره په کار دی چې د شمالي کوریا پر ضد مستقیم اقدامات وسي. چین او روسیه وایي چې واشنگټن باید د دې لانجې مخه د خبرو له لارې ونیسي. او سپینې مڼې د جمعې پر ورځ د عراق د کردستان له خودمختاري سیمې وغوښتل چې د ټول پښتنې په برخه کې خبرو ته غاړه کېږدي. د سپینې مڼې په اعلامیه کې راغلي چې د کردستان د استقلال لپاره ټول پښتنه به د اسلامي دولت ډلې د ماتولو هڅې اغېزمنې کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له فریبا ظاهر څخه واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. هغه اوریدونکي چې سمارټ یا هم زیرک ټلیفونونه کاروي کولای سي چې د ازادي رادیو اپلیکیشن خپل موبایلونو ته ډاونلوډ کړي او د ازادي رادیو خبرونه په کمزوري انټرنیټ هم اوریدلی سي. د اپلیکیشن ادرس مو د ار اف ای ار ال. د خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبریږي چې د نشي موادو د کښت او قاچاق پر زیانونو پکې خبري کیږي.
د زهرو کاروان
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. د زهرو کاروانو نیز خبرونه ته ډیر خراغ لید خبرونه درته د نیم سات په مخه زه محمد حدیث پر دې سوډان کوم. خو د خبرونه پیل د ونی په مهمو پیښو کوو. د ونی مهمو پیښو تاس ما همکارې مسعودی نیازی کتنه کړی ده.
له نشي موادو سره د مبارزې وزارت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دوه مهمو سیمایزو کانفرنسونو د جوړولو خبر ورکوي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیا رازادی رادیو ته وویل لمړی کانفرنس په د سیمایزو هیوادونو د کارپوهانو په ګډون له نشي موادو سره د مبارزې د طرحې د وستې کولو په خاطر په دې نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړ شي چې هدف به په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او سیمایزو هیوادونو لاره نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق مخنیوي وي. خاغلی دانشیار وای پاکستان چې د نشئی موادو د قاچاق تر ټولو لوی لاره ده، تر دې مهاله په دې کانفرنس کې ګډون نه دی تایید شوی.
په دې کانفرنس کې د پاکستان وجود موږ ته ستر اهمیت لري، ځکه چې د افغانستان په سلو کې تر څلوېښت ډېر نشئی مواد د پاکستان له لارې قاچاقېږي.
همداراز به دویم کانفرنس تر راتلونکو څو اونیو پورې د ځینو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړ شي چې افغان بزګرانو ته به د بدیل کښت وړاندې کولو او زراعت د ملاتړ په برخه کې بحث پکې وشي. په تیره څه کم یوه اونۍ کې په 15 ولایتونو کې 18 قاچاق وړونکي نیول شوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی ځواکونو تر یوې اونۍ په کمه موده کې د 6 عملیاتو په ترڅ کې چې د هیواد په 15 ولایتونو کې ترسره شوي دي، 2 نشئی او کیمیاوي مواد او 18 قاچاق وړونکي نیولي دي.
په 18 نیول سوي قاچاقونکو کې 22 تنه یوازې په کابل کې نیول سوي دي، ځکه موږ له کابل څخه د نشئی موادو د قاچاقونکو او پرچون خرڅونکو پاکوالي ته لومړیتوب ورکړی دی.
خاغلی کاظمي وایي په راتلونکو اونۍ کې به په کابل ښار کې له نشئی موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو لخوا د نشئی موادو د قاچاقونکو او پرچون خرڅونکو د نیول عملیات په همدې ډول دوام وکړي. د ننګرهار ولایت پولیسو د روان شمسی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 100 کیلوګرام نشئی مواد نیولی دي. د ننګرهار د والی بیان نتاولله خوګیانی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې د ځانګړو عملیاتو او تلاشۍ د پوستو جوړولو په نتیجه کې په ولسوالیو او جلال آباد ښار کې د نشئی موادو د قاچاق یو نوی پیښو مخه نیولې ده. ښاغلی خوګیانی زیاتوي چې په دې موده کې 800,000 کیلوګرام نشئی مواد چې ډیری تریاک دي له نږدې 500 تنو قاچاقونکو سره نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته یې سپارلی دي.
قدرمن اوریدونکو، له مسعودی نیازی نه په مننې تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې مو دا مطالب درته چمتو کړي دي. افغانستان کې د وی سروې لمړنۍ پایلې ښیي چې د کابل په ګډون افغانستان په 15 ولایتونو کې 2000 معتادینو کې له سلو نه په 40 کې د نری رنس نښې موجودې دي.
در بین معتادینو کې
هغه معتادین چې موږ معاینه کړل د نری رنس یا توبرکلوز د احتمالي ناروغان په توګه مو پیژندل.
همداراز به واوري چې ارواپوهان د نشې په پریښودلو او بیا معتاد کېدو په مخنیوي کې د کورنۍ ونډه ډیره مهمه بولي. او همداراز مو د ابن سینا روغتون له مالجوي مرستيال خاغلی ډاکټر واحد الله کوشان سره هم مرکه کړې ده.
درملنې مرکز کې داسې مریضان هم شته چې فامیل سره ارتباط قطعي، کله چې هغه د زهرستنې مرحله ختم شي شل ورځې د مستقیم شکل سره او د تلیفون په شکل سره دوی فامیلونه سره دوی وصلو.
دا به هم د خبرونې په لړ کې واوري. په ډرامه کې به واوري چې افضل خان د خپلې ولسوالۍ ګڼ شمېر قومي مشران او سپینګيري راغون کړي او غواړي چې په یو مهمه موضوع کې ورسره مشوره وکړي. نو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړي. مننه چې ازادي راډیو ته غواږی استاو. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. په افغانستان کې د وی سروې لومړنۍ پایلې ښیي چې د کابل په ګډون د افغانستان په 15 ولایتونو کې په 2000 معتادینو کې له سلو نه په 40 کې د نری رنس نښې موجودې دي. په پام کې ده چې په دغه سروې کې چې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID په مرسته د نری رنس د کنټرول د ملي پروګرام لخوا پلي کیږي، په دوی کې 10,000 معتادین د تبرکلوز وایرس معلومولو لپاره مطالعه شي. اخوا د مشرانو جرګې د معیبینو او روغتیا کمیسون بیا په معتادینو کې د نری رنس یا تبرکلوز ناروغي د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د خپرېدونکې ناروغي پر معتادینو سربېره عادي افغانان هم ځوروي. په دې اړه عبدالله حنانزی راپور لري.
په افغانستان کې د تبرکلوز د کنټرول د ملي پروګرام د یوې سروې د لومړنیو پایلو له مخې په 2000 معاینه شویو معتادینو کې له سلو نه په 40 کې د نری رنس یا تبرکلوز نښې لیدل شوي دي. دغه سروې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې په مالی مرسته په کابل، هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ترسره کیږي چې په ترڅ کې به یې 10,000 معتادین معاینه شي. د عامې روغتیا وزارت د نری رنس د کنټرول د ملي پروګرام د نویو نوښتونو مدیر نعمت الله احمدزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه معتادین چې موږ معاینه کړل د نری رنس یا توبرکلوز د احتمالي ناروغانو په توګه مو پیژندل. په نشئی توکو د دغو اخته کسانو په 40% کې مو تنفسي ستونزې پیدا کړې چې دا د توبرکلوز احتمالي پیښې دي.
نری رنس یو میکروبي او خپرېدونکې ناروغي ده چې پر سږو باندې مستقیم اغېز لري. د ډاکټرانو په وینا که یې سم تشخیص ونه شي د انسان د مرګ لامل هم کیږي. ډاکټران وایي چې د نری رنس میکروب د ناروغ شخص له ټوخېدو سره سم هوا ته خپریږي او روغ شخص پریښته کیدی شي. د روغتیا د نړیوال سازمان وروستي نتایج ښیي چې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 6000 کسان په نری رنس اخته کیږي چې هر کال نږدې 14000 کسان وژني. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د معیبینو او روغتیا کمیسیون رئیس نصار حارس وایي د عامې روغتیا وزارت له هڅو سره سره معتاد کسان لا هم له خطرناکو ناروغیو سره مخ دي.
له بده مرغه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له هڅو سره سره په نشه درودو کسانو د روغتیایي وضعیت د ښه کیدلو په برخه کې د پام وړ توپیر نه دی راغلی. په معتادینو کې د توبرکلوز ناروغي شته او دا یوه ساري ناروغي ده چې د افغانستان عادي وګړي هم ځوروي.
ښاغلی حرس وایي چې په نشه د روږدو کسانو د روغتیایي ستونزو په اړه به د عامې روغتیا له وزارت سره غونډې ولري او په ګډه به یوه د حل لاره ورته ولټوي. تر دې مخکې د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي و چې تر 2013 میلادي کال پورې به په افغانستان کې د نری رنس کچه صفر ته راټیټه کړي. د نری رنس د کنټرول د ملي پروګرام د معلوماتو له مخې اوسمهال په ټول افغانستان کې د نری رنس د ناروغانو د درملنې لپاره څه کم 2000 مرکزونه موجود دي چې یوازې په 1415 لمریز کال کې د څه باندې 340000 ناروغانو درملنه پکې شوې ده.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه نوځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم موادو سره مبارزه ګړندۍ او لاچی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له آزادې راډیو نه
هر وپوهند نشې په پریخودلو او بیا موتاد کېدو په مخنیوي کې د کورنۍ ونډه ډیره مهمه بولی. هر وپوهند په نشې د روغ دو کسانو درملنه په دریو پړاوونو ویشي. د درملنې د پیل پړاو د نشې پریخودلو پړاو او تر درملنې وروسته موتادینو ته د کاري فرصتونو برابرولو او له هغوی سره د ښه چلند کولو پړاو. هر وپوهند باور لري چې د نشې پړاو یوه سخته مرحله ده چې د کورنۍ جدي څارنې او پاملرنې ته اړتیا لري. په نشې روغ دي کسان د کورنۍ ښه چلند د نشې په پریښودلو کې یو ډول هڅونه ګڼي او دوی ته د کاري فرصتونو برابرول د نشې پریښودلو یو اسینۍ لار بولي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک راپور چمتو کړی.
د ارواپوهانو له نظره د متادینو په درملنه کې د کورنیو پاملرنه درې پړاوونه لري: په روغتون کې تر بسترې کېدو مخکې پړاو، د بسترې کېدو پړاو او له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته پړاو، چې دا درې واړه پړاوونه په نشه له روږدو کسانو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي. ارواپو محمد عثمان منیب وایي چې د معتاد درملنه د کورنیو جدي څارنې او پاملرنې ته اړتیا لري.
باید دوی ومني چې د کورنۍ دا غړی چې دی موږ دی دا یوه ناروغي لري، تداوی ته ضرورت لري. هغه په زور او په جبر او په دو باندې دوی ته اړ نه باسي چې مثلا خاطره توکي پی باندې پرېږدي. کله چې روغتون ته راشي، په ناروغي په روغتون کې بستر شي، د تداوی لپاره وختن فوختن د دې پوښتنه وکا، دغه حس خپل ناروغ ته ورکا چې دی موږ حمایت تاسو را فعلا هم شته دی. ورسته د دینه چی سنتر یا د شفاخانو د رخصتیږي، دوی ته د کار د زمينه د برابرولو لپاره همکاری ورسه وکا، هغه د خو یو د عادت حالت عادي حالت ترګرزی تا هغه پوری حمایت ضرورت لري.
دا چې د خاغلی منیب خبرې د معتادینو له عملی ژوند او طبي لارښوونو سره څومره اړخ لګوي، په دې اړه به د داسې معتادینو خبرې واورو چې دا پړاوونه یې په عملی ډول تیر کړي دي.
نومې نوید دی، په ابن سینا روغتون کې بستري یم. مور مې تر روغتون پورې راسره راغله. ډاکټرانو ته یې له زارۍ کولو وروسته دلته بستري کړم. د خپلوانو کورنې هڅولو چې د نشې پرېښولو اراده مې وکړه.
زما نوم پاریر دی، میدان وردګ د ولایت یم. اوس مې یو دیرشمه شپه ده جوړ شوی یم. د هر چا باید داسې خانواده وي چې خپل مریض زر ته زره دله دو ځای تر ورسي. اوس راځي دلته چهارشنبه ورځ پایواز راځي، خوشحاله یم.
نوم جاوید او د بامیان اوسیدونکی یم. زما په جوړېدو ټوله کورنۍ د خوښۍ احساس کوي. مور پلار څخه خوښ دي. اوس په کورنۍ کې په هغه پخواني سترګې راته ګوري، له ما سره ښه چلند کوي. هغه اعتبار چې پخوا مې په کورنۍ کې درلود، اوس یې بیرته ورو ورو لاسته راوړم.
د نشې پریښودلو ته په نشه د روږدو کسانو هڅول او د درملنې په اړه دوی ته ډاډ او معلومات ورکول د معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي. د لغمان ولایت محمد داود چې خپل وراره یې د معتادینو په روغتون کې بستري کړی، خپله تجربه داسې را سره شریکوي.
د من خارج ته لګه چې دی ولې زه نظم خارج ته مال ولې نه زی زه دغه سه مواد مخدر کې د چار شوې روغ سړی باید لاړ شي زه ناروغ ما کوي نشم چې زراړ شم من بعد هغه په پوښتنه چې دا سړی مواد مخدر ته مخ شوې ځکه من هم نه تر اوسه مستر
کله چې معتاد په روغتون کې بستری کړای شو ورسته د هغه د پښتنې احوال اخستلو پالنې او روزنې پړاو راځي د یو معتاد ورور احمد امید کیسه کوي چې په روغتون کې د خپل غبرګو معتاد ورونو پالنه او سارنه څنګه کوله
توله ایسولمیشن کې یعنی
اته کله کېږي چې دوی پوډرز کوي په ونې کې یو ځل پښتنې تر اعظم دا څه فکر وکړي چې دوی باندې اندي کله چې خپلوان ګوري خوشاله کیږي او راس په راس کیږي
روز به روز یعنی خوبتر شته میرن
په نشرو دي کسان له درمنن ورسته کورنۍ ترا ګرځي دوی د سارنې ترڅنګ مینې ته هم اړتیا لري یو مور چې زوی تازه نشه خوشی کړي د خپل زوی کیسه داسې کوي
چې زه نه بردات په لاره
کور څخه تر وسه څنګه دی وړي او څنګه ځنی غواړم څو بیا را سره جګړه ونکړي څو کړو اولاد دی دوی درې میاشتې کیږي چې له روغتون څخه کور ته راغلی دی په کور کې ښه چلند کوي بد خوی نه لري مهربانه لک دی د خپل د کور مشر دی زما کور دی تر د قربان سي خو زوی مې دی جوړ سي
روانشناسان باور لري چې په نشه روږدي کسان ناروغانو ته ورته دي او کورنۍ غړي دي د ناروغانو په ډول چلند ورسره وکړي په روغتون کې د بسترې کېدو پر مهال او تر هغه وروسته له نشیانو سره مینه کول او ښه چلند په دکې پر ځان باور پیدا کوي همداراز څېړنې ښیي چې یو شمېر په نشه روږدي کسان هغه مهال بیرته نشو ته مخه کوي چې د کورنیو لخوا ورټل سي
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
قدر مون اوریدونکو تاسو مونږ غل آزادی رادیو څخوري د ابن سینا د متادینو په زربستری زروختون کې په سلګونو په نشي روغ د کسان بستری دي او د یونیم کال فعالیت په بهیر کې په زورګونو کسان رغولي دا چې د روغتون کومې ځانګړنې لري او په دې روغتون کې څه ډول اسانتیا وشته په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس ترنک د دې روغتون له مالجوی مرستیال خاغلی ډاکټر واحد الله خوشان سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلی چې په نشي د روغ د کسانو د راټولولو پر مهال له کوم لارو چارو دوی کار اخلي
هغه روغ دي کسان چې هغه کور نه لري هغه پلولاندې دي خو مخروبه ځایونو کې دی ژوند کوي زمونږ ټیمونه زی هغه په دوا طالبانه شکل سره جمعوري کوي او روري درملنې مرکز ته
تاسو غي سره کم دي ته تیاروي چې ځانونه بستر کی
د دې احتیاط تدوی کوم سیستم چې په درې ډوله ده یو هغه خدمات دي مخکې د تدوی نه ده زمونږ ساحوي ګروپ ته ساحه ته زی د آگاهی برنامه وړاندې کوي یو تشویقي او هغه کسان چې غواړي زمونږ په مرکز کې بستر شي په وازونه لري او فامیل حمایت لري هغه البته موږ ډېر په شکل سره موږ د ټولو ورځو درملنې مرکز ته
تاسو ول چې دا زربستریز دی امکانات مو څومره دي
د دوی لپاره موږ په دوه استقامتو کې سهولتونه یو د یاشو عبادت او د بدوباش او یو د تخنیکی او د درملنې سهولتونه دي کرسل درځي دوه میاشتو ته درې میاشتو پورې موږ د مریضانو ساتو سلري شته تقسیم اوقات دوی لري سبي وخت د خوب نه پاسیږي موږ پنځه نفره ملا امامان لرو دوی د موږ لپاره د دینی درسو لپاره تشویقي آزاد اطمینان او سپورت دوی تشویقي موږ سپورت ډپارټمنټ هم لرو سواد موزي نور دوی سالم مسیفیت لپاره شعر قصه داستان هغه ذهني ازموینه مختلف برنامه لري درملنې مرکز کې داسې مریضان هم شته چې فامیل سره ارتباط قطعي کله چې هغه د زهرستنې مرحله ختم شي چې شل ورځې ده بلغه نه موږ کوشش کوو چې مستقیم شکل سره او د تلیفون په شکل سره موږ برنامه لرو چې دوی فامیلونه سره دوی وصلو
کوم کس کورنۍ ونه لري بیا هم تاسو ونه توانیږي چې د دوی لپاره د دوی کورنۍ پیدا کړي د دغو کسانو په اړه ستاسو تګلاره څنګه ده
جسمی او رواني تدوی دغه چې موده ختم شي نو هغه موږ معرفي کوو د زده کړې مرکزونو ته چې په هغه کې درې وری د نور قالین بافي د نور بخښونه دي کدي چې هغه یو کال دو کال پورې ته پاتې شي مشکل نشي مقصد موږ خپل دروازې نه چاته جواب نه ورکوو
د درملنې موده مو څومره ده
دو میاشتو ته درې میاشتو پورې نظر په ضرورت نظر په مریضي او نظر په هغه چې څومره د معتاد هغه ذهني او رواني مشکلات ورته پیدا کړی دی
دا طریقه د تداوی ستاسو پر مخ وړي څومره ګټوره ده
د روغ د کسانو ته درملنې یا تداوی یو پروسه ده یو اوږد پروسه ده هغه نورمال شکل سره دوه کاله دربر نیسي او داسې کېدی شي چې شپږ اووه کاله پورې لکه د زړه لکه د فشار مریضانو غوندې لکه د شکر مریضانو غوندې هم یو مریضي ده. تعقیبي مرحله ته دوه کاله پورې موږ هغه کوو. متاسفانه په افغانستان کې یو نیمګړتیا او دغه جنګ زوف د اقتصادي سبب د دې شوی ده چې هغه بیا د تعقیب لپاره مریضان موږ نه راځي.
هغه کورنۍ چې د هغو کورنۍ غړي تاسو سره تداوي شوي وي د هغو کورنیو ته هم توصیه څه ده؟
حمایت د فامیلی ډیر مهم ده. بل فامیل داسې ده چې دغه مریضان چې دي دا یو مریض په شکل سره دوی نه مني، یو مجرم په شکل سره فامیلو کې اعتبار ورباندې نه کوي. کله چې دوی جوړیږي د زی دکان ولري وي توله پوډري ته بیا چې خرڅ نه کوي ورته پیغورونه ورکوي، آګاهي نه لري اکثریت فامیلونه د خپل د روغ د مریضي په باره کې.
تاسو یو نیم کال کېږي چې فعالیت باندې شروع کړي، په دغه یو نیم کال کې به شي راته ویلی شي چې څومره معتادین و تاسو رغولي وي؟
یو لس نیم زرو شاوخوا کې نفر موږ تداوي کړی دی.
د نورو روغتونونو په پرتله چې په کابل کې یا د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دي، دوی په پرتله ستاسو ځانګړنې څه دي؟
کوم چې هم روغ دي هم رواني تکلیف لري، مریضان هغه پیو شفاخانه کې نه بسترې، لیکن موږ کوم ټیم دې تروي چې یو نفر لیونه ایمي او روغ دي موږ بسترو. موږ خاص دغه د ایچ آی وی درملنې مرکز په داخل د سنټر کې خپل لرو. کوم کسان چې روغ دي هم ایچ آی وی یا توبرکلوزي بل نور ثانوي مرضونه ولري، موږ د هغوی لپاره هم خدمات لرو. مجموعاً په مرکزو کې دغه سهولتونه نشته. نور زموږ حرفوي زده کړې دي چې اکثریت مرکزو کې دغه نیمګړتیا شته. موږ ماشاءالله د 1500 کسانو لپاره موږ دغه برنامه لرو. کله چې دوی جوړیږي کورونه لري او مصروفیت هم لري. کله چې درملنې موده خلاص شو بدون کور ته لاړ شي معرفي کوي مرکزي زده کړې.
او دا متادین چې تاسو راټولوي دا یوازې د کابل ښار راټولوي او که د نورو ولایتونو هم تاسو ته متادین راځي؟
ټول افغانستان کې تقریبا 110 مرکزونه دوی فعالیت کوي. موږ جز د هغه د فعالیتونو، اما موږ د کاری ارتباطات نور شفاخانو سره سپه مرکز کې سپه ولایت کې په تلیفون یا په مستقیمه توګه سره لرو. هغه مریضان چې د هغوی نشي تداوي کولی هغوی موږ ته معرفي کوي.
څه ډول معتادین یعنی د څه ډول نشو کسان دلته تاسو سره بستر دي؟
درې کاله مخکې زموږ ډېر هیوادوال په هیروین وخت و، په تریاک او هیروین. دغه یو کال کېږي د مریضان چې موږ راځي او هغه عوامل د نشې منګه تاریخچه هغه نه اخلو. او زمونږ زیات هیوادوال په شیشه باندې چې دا یو تحریک کوونکی ماده ده. داسې ویلی شو چې یعنی د 500 نه زیات 2000 نفر 1000 نفر تقریبا چې موږ ته راغلی موږ نو اکثریت په شیشه باندې اخته دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم یو خاطره د هلمند ولایت رستم چې په شیرغه مشهور دی په خوای دنګ ونه درلوده په کور او کلی کې ډیر نازه ولې وو. خو یو شکلنې نشي اوس ځواني خوړلې او خپلوان ورته په خسترګن نګوري. دا چې د لخ ژوند سره سره ولې نشي ته مخه کړه او کورنۍ ولې ونه شوي کړای چې لنشوي راوګرځوي دا به د لخلې څخه واورو.
زموږ یو همسایه وو ځکه یې خرڅه کړه پر یو بل چا باندې. هغه سره یې رالیدل یې ښه کوټه او ځای پر جوړ کړي مالای چلم ودروي نشي او تماشې وي یاران ورته راتلل څوک د ایران څوک د پاکستان څوک د بل ځای. نو زه به م ورتلم یا مور پلار وړونو به مې راته ویل چې دلته مو ورته دا پتنه ده. ما بل زه خو نه نشه نه کوم دغه چې بنډار ته ورځم هره ورځ بیا راسره جنجال دغه څه قرار کرار نن چرس کوي یا بله ورځ تاریاس کوي یا بله ورځ با کوټې والا نارې راپسې ولې څوس ولې یا چیرې یې مشتکل به مې درلودې تر ازان هم لاړ شو منظره وکړو پوډر لیري امیر هغه زیارت ورته وایي زموږ د علاقې سرور دی هلته بوتلو بارونه ورته کاشو بارم روین هم څکول تاریاک مو هم څکول چشم هم څکول شپه ورځ به لیونی وو. د نشي به مې خامخا شل کاله یوویشت کاله کېږي تر مخ به نه چا موټر راسه ګرځوي نه به چا مشتکل راسه ګرځوي نه به چا روپۍ راسه ګرځولې. زه به خبر نه وم یو به کالي راته کړي وو بل به بوټونه راته کړي وو. دلته چې قرار قرار زما حالات خرابېدې ځان یې وی ورسه ټولوي. دلته به مې وړونو ورته ویل چې د سر به څوک ښه نه کوي د سره ولې دی چار سوار کېده پر پوډر وي یا پر چرس وي یا پر تاریاک وي. بچان یې اوس موږ ساتو د موږ ساتو تاوان واغه کیسوتې وګوري. بالا مور به مې ګای جړل ګای بشکنځل راته کول طبیعت به نه وسم پلار به می دا غاسی و چی خو آباد به وته نه نوته ما سره به خبري نه کولیو بچان خسرخیل ماینا یالونه ټول را سره غم جنجی نو سړي مسلمانانی هغه دنیا جم خراب ده دا دنیا خو جی خراب اسو خراب اسو نو وخت یې دی واسه د والا به توبه وکړ.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کی نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کور ته
نه وځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 مو تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 مو تر 1 بجې له ازادې راډیو نه.
قدر منوریدونکو د خبرونه وروستي برخه تر ورسیدو په وروستي برخه کې مودرته بیا هم ډرامه چمتو کړی. افضل خان د خپل ولسوالۍ ګڼ شمیر قومي مشران او سپینګری راغون کړي او غواړي چې په یو مهمه موضوع کې مشوره ورسره وکړي. دا چې دوی به پر کومه موضوع بحث کوي او په پایله کې به څه پریکړه کوي دا به په دغه ډرامه کې چې زموږ همکار محمد ایاسترنک چمتو کړی دا په ګډه وورو.
ڈاکٹر صاحب پس ای میں سشی وی دی
تو درے گا خوری زی گور ما ددغه ماشوم سگی خودی خراب سی وی دی دکل رئیس داس سوی
ڈاکٹر صاحب چور زی تو خای کی دا او سایم لنڈا لنڈا کی دا تو لسوالی کلینیک تم بوت روغ نو شو دری رز کی کی چی بیخی زو فر بند رزی
دا ول داس شوی ڈاکٹر صاحب
اکا داد چٹھلے ل دود نا ڈاکیا او میکروبی ہوا تاثیر دا دای باید په شفخانه کې ډیر ژر بستری کړی
مو خو په کلی کې اوسو ډاکټر صاحب هلته خو د خار غوندې هوا چټله نه ده ټول شنه باغونه دي او هوا ډیره پاکه ده
ولا عجبه ده ستاسې په سیمه کې خو به کومه کارخانه او یا د خښتو کومه بټۍ نه وي
ولا زموږ د کور څنګ ته یوه د پوډرو کارخانه شته
بس 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 پوه شوم همدې د پوډرو کارخانې هوا چټله کړې ده د زوی د ناروغي علت دې هم همدغه کارخانه ده
وای خدایا په زوی مې څه وشول زوی مې بې حاله شو ډاکټر صاحب زر کړی چاره وکړه
ته ودرېږه ته ودرېږه خوري زه ګورم او دا نبض هم درېدلی زړه هم کار نه کوي خدای مو له پاتې غمونه وساته خوري خدای دې تاسو ته صبر درکړي هلک مړ شو
مړ شو وای خدایا خبرې مې په سر شو
خبرم چې دا کارخانه مو ډیره خطرناکه خیر ده ته ودرېږه زه کلي ته ورسېږم د پوډرو له کارخانې سره به جوړ شم
افضل خان څه خبره ده دولس والی دا دومره مشران دي څه لپاره راغوښتي دي
دل افضل خان خبره دا ده چې تاسو مې د دې لپاره راغوښتي یې چې په یو مهمه مسله کې مشوره در سره وکم د خپل واړه زوی د مرګ علت وایم درته
الله دې ساده زوی شفي وګرځي خدای دې نور غم وساته خدا مخ پوری چاړه لري
شخصا تا ته وایم او په تا پوری اړه لري هم دا ستاله لاسه مې ګل غوندې زوی مړ شو
ولی ولی زما لاسه به ولی مړ شوی ما څه کړی
که په کلی کې ستاده پوډرو کارخانه نه وای داسې به نه کېده
ولی ستا زوی زما په کارخانه کې کار کاوه څنګه
دلاغا زټو کې نکوم ریختیا وایم کله چې میزوی کابل ته د علاج لپاره یوړو نو په معایناتو کې راووتل چې د کارخانې چټلې هوا دې حالت ته رسولی دی. نو دا خو ډېره بده شوه، دا خو لوی خطر دی. پروسه کال چې د جمیل خان زوی ناڅاپه مړ شو، تیره میاشت چې د ادم خان لور مړه شوه، د دې ټولو علت همدا د پوډرو کارخانه ده.
افضل خانه سپینه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
زه وایم چې دا د پوډرو کارخانه نه ده، بلا ده بلا. هر ورځ به زموږ یو یو کلیوال خوري او موږ به ورته ګورو. زه جرګې ته وړاندیز کوم جرګه د همدانن د دلاغا د پوډرو کارخانه وتړي او دی دې له کلي وشړي. زما دا نظر مو خوښ دی. بس دا زموږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله ده. سر له نن څخه به د لاغا د پوډرو کارخانه تړي او له کلي به کډه باروي. د لاغا پوه شوې؟
هو پوه شوم.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن.